ته د سیو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دیش کسیز یا څلوېښت کسیز شورا د علما او خبرګانو په هغه کې معیار متاسفانه معلوم نی او هغوی ځان هیچ چاته هم پړ ونه ګڼي، مسؤول ونه ګڼي چې جواب دی اوسي. په اصل کې هغه اسلامي اصل چې د جواب دی، د انتقاد دی، د مسؤلیت پذیری دی، د حساب دهی دی، هغه تر پوښتنې لاندې دی.
دلته وبخشئ، دلته خو که چېرته په همدې برخه کې انتقاد وي، البته تر اوسه پورې خو لا دا قانون نه دی عملي شوی او یا پیل شوی. په ګاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده، شورای خبرګان ټول واک لري.
یعنی تاسو څه فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی په رښتینی ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی؟ په اسلام کې چې تاسو راشئ د صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري، هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله. په ایران کې دا قوانین نشته چې په جماعتو کې د سنیانو چې هلته سنیان هم یو حقیقت دی لګکی دی، مګر شته دی هغوی ته اجازه د خپل اذان نه لري چې وي کي. تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ دلته ځینې راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوي او برابر نه دی. ښه، صحیح، منم در سره، مګر موږ چې وایو د قانون په وړاندې برابري، دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکي او یو څوک چې علم نه لري قتل وکي، قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. آیا په اسلامي نړۍ کې داسې بل کوم ملک شته دی چې ښځې صرف د دې په خاطر باندې چې ښځې دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا دیش په سلنه کې چې د حکومت هغه اصلي چرخ ښځې کارکوونکي د دې بیکاري سره به فقر څومره نورم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست ښځینه دي هغوی به څه وخوري؟ هغه میندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپغه لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګوري، په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي، په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي. او طالبانو ویلي دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهرشاه د اساسي قانون نه لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي. په دې برخه کې په کاناډا کې مشت سیاسی چارو د کتون کې مجید قرار نظر سره شریکو.
شریعت مفهوم د هر څه په نسبت باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړ کړی ده، خپل غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپارئ. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله دې کې چې دا څوک باندې دغه په اصله باندې شریعت حاکمه وي، هماغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. بل د شریعت کی تطبیق دعوا سره چې دوی کوي، داسې اتفاقي شکل د شریعت کی تطبیق چې دی هغه نشته، او کوي هم دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیقوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علما په کوم شکل چې موږ تاسې طالبان تجربه کړی او د دوی شریعت تجربه کړی دی، هغه وژنې هغه شکل دی تطبیق د شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هېواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چېرته هم داسې دوره راغلې چې په هغې کې ملایان حکومت و. مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دیني طبقې د حاکمیت تصور دا د نورو مذاهبو وارث شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی، دیني علم او دیني علم طلب دی، او تاسو د حکومتداري چاري هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. ډاکټر به د اټامي سکتر کې دي، زراعت په بدې زراعت سکتر کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې ډېر ښه کړی دی.
اخلي پارکسي د شاغلي قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ. دې نظر سره هیڅوک نشي کولای چې خپل مغایرت وخی. همدارنګه که چیرته ځینې خلک وایي چې ولا موږ جهاد وکړو او د جهاد نه وروسته حاکمیت سیاسي قدرت موږ حق دی، دا غلطه فریضه ده، ځکه چې جهاد فرض دی او هغه فی سبیل الله دی، یعنی د خدای په لاره باندې دی. او کار و اهل ته سپارل دا هغه هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی، ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤول کسانو ته په ښه ډول باندې باید یو کار اجرا شي او هغوی ته یې ورکړي.
دلته دا سوال مطرح کېږي، له دغه اسلام له شرعي نظامه ولې بېلابېل تعبیرونه وشي؟ په دې برخه کې که د پوهان صاحبي نظر واخلم،
دا خبره خو صحیح ده. علت دا ده چې دا د مسلمانان که په عمومي ډول سره راواخلو او مختلفو جغرافیو کې دوی ژوند کوي، د دوی د شرایطو د ژوند د تعلیم و تربیه سویه او بالاخره اجتماعي او فرهنګي تاثیرات چې دوی په کړنو کې لري دا سره تفاوت لري. او هغه څوک چې په قدرت باندې اوس په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي او هغوی قرار لري، هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدلي سره تفاوت لري.
شغل صاحب، دلته سوال دا دی، مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کېدو، طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي، دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي؟
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبي دغسې یو آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم و چې هیڅ چا ته په هیڅ ګوښه د افغانستان کې ضرر نه شو رسېدلی. مګر اوس د څو کلو کې چې
مونږ نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي؟ تاسو خو داسې خبره کوئ.
نه، داسې نه ده. خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري، هغه څوک چې قدرت لري، هغه څه ډول په څه ډول باندې دا شریعت تطبیقوي او قانون تطبیقوي هغه فرق لري. د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون، بیا چې د هغوی مقابل کې کودتاګانې اصول، بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډېر فرق درلودلی تر نن پورې. نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلي نظر شل کاله پخوا ته دریځې د قانون په مقابل کې او تطبیق د قانون په مقابل کې فرق لري.
مننه فرضی صاحب، که د خبرونې یو څو دقیقې پاتې دي، که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لاره تعقیب کړي او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي، څه وړاندیز کوي؟
زما وړاندیز دا دی، که چیرې غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمند ټولنه ولرو، خو دا سمه ده چې دغه تیر شوي قوانینو کې هغه آخرنی قانون واخلو، د هغې سره یعنی هغې تکمیل کو، هغې د شرایطو د نظام او د نظام سره سم کو او هغه یو اساسي قانون وګڼو.
مننه فرضی صاحب. اخلی پارکزی، فرضی صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې د پخوانیو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي، یعنی په یو شکل. تاسو اوږده موده په شورا کې وی، په ملي شورا کې، هلته هم ډیر قوانین نافذ شول، وړاندې شول، څه فکر کوئ چې له هغو هم باید استفاده وشي که څرنګه؟
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی. غواړم دې بل خبرم تاسو ته وایم چې دغه اوسنی قانون په هغه کې هم په لیکنه او تدقیق کې هم ما برخه درلوده، او دا کوم دوستان چې وایي په هغه کې که چیرته کوم شیان د شریعت پر خلاف وي، هلته د شریعت پر خلاف هیڅ شی نشته. که چیرته دوی وایي چې په اوومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي، تاسو رعایت، احترام او د دې دواړو په مابین کې ډېر تفاوت شته. احترام په معنا د درناوی دی، رعایت په معنا د تطبیق دی، یعنی تاسو عملي کوئ، پلي کوئ. په هغه قانون کې یوازنی شی چې زه فکر کوم طالبان ته ډېر خوند نه ورکوي، هغه دا دی چې د اوسنی اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې مونږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې مونږ لیکلي دي چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی، هغه په احوال شخصیه کې داخلو بیغه او شدید چې په عملی ډول باندې هغه ور باندې تطبیق کیږي. په دې باندې دوی خفه نشي چې مونږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصیه دی، یو چا خپل شخصي کار دی. نو زه فکر نه کوم چې په هغه کې ډېر شیان یا په هغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د
اسلام د اساسات سره ټکر کې راځي. نو زما غوښتنه طالبان هم داده شایعات پسې مګرځي او ماغه پخوانی قانون ډیر ښه قانون دی، هغه کې د تعدیل که چیرته تاسو غواړی یا چیرته کوم ابهام شته د هغې له منځه وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړی کار وکړئ، مهربانی بسم الله. او که چیرته تاسو غواړی چې نوی قانون جوړ کړئ، نوی نظام جوړ کړئ، ټول هر څه د سره جوړ کړئ، دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
له همدې وړاندیز سره به خبرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی، له تاسو څخه مننه کوم. پوهان صاحب، له تاسو څخه، او فرزی صاحب، له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې موږ برخه سره واخیسته. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زای چې زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو